یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آذری رادیو د خپرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ: په پنجشیر کې له دوو خواوو شدیده جګړه روانه ده. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرجوب دي اړولي دي.
وز لازم ماین والا یو دوه مې پښې له لاسه ورکړې، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
ملګري ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه کانفرنس جوړوي. د نورستان اوسیدونکي د پارون اسدآباد پر سړک د درېدلې کار د بیا پیلېدو غوښتونکي.
واوره نه تړلو وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي، نو دا جرسې بند پاتې شي، نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نور سندرې نه وایي،
ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نشي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه ورکړي.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغانانو تګ راتګ کم شوی دی.
پوجنې لکې هلته وي، تاجب یو نه لکې، مطلب د کندهار او د بولدک د سیمې پر تذکره باندې راځي. د دې خو اوریجنل شناخت کارت دی، که خو تذکره ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو د یو مهم کنفرانس کوربه وي. امرالله صالح وایي چې له هېواده نه دی وتلی او استرالیا او نیوزیلند د کورونا وایرس د مواردو د زیاتېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کنفرانس راوبولي. په دې کنفرانس کې چې په ژنیو کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه اخلي، او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو وایند ستیفن دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کنفرانس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری وایند بابر بلوچ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونه روي. د بلوچ په وینا پر روان میلادي کال کې له 6 لکو زیات افغانان په بېلابېلو دلایلو بې ځایه شوي، چې په سلو کې 80 یې ښځې او ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي، څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. انتوني بلینکن تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دوحه کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوهې ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلنکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري، او بیا به د هغو څه باندې 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په آنلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل چې لوید آستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسې ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی. ښاغلی صالح په یو ویډیویي پیغام کې چې تېره شپه څو رسنیو خپور کړ وویل:
هغه راپورونه چې زه له خپل هېواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دښمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هېواد دفاع مو کړې ده.
ښاغلی صالح تایید کړه چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت د جبهې وسلوالو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر پرته د افغانستان پر ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر مرستیالې د کسوو له ولسمشرې ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و د موقتي ځای ورکولو په خاطر د کسوو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشرې عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو منلې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښیي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د څه باندې 1.5 نویو مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یوه کس د مړینې راپور ورکړی. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګرېوان دي. استرالیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي. خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي دي چې د یوه کس له مړینې سره سره د کورونا د خطرناکې دلتا بڼې د مخنیوي نښې نښانې لیدل کېږي. او د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې اوه کسان ټپیان شول. صدر اعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو پر مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب کار وکړي چې دا مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی او له مخې به یې تروریستي حملې شدید جرم وګڼل شي. میرمن اردن زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یو سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی و او د داعش ډلې له افراطي نظریاتو په تړاو له 2016 کال راهیسې تر څار لاندې و پرون د چړې په ګزارونو اووه کسان ټپیان کړل. دا یې وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا و خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
خبرونه مو واوریدل. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. ملګری ملتونه وایي د سپتمبر په 14مه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو کنفرانس جوړ کړي څو په دې هیواد کې د بشري مرستو د کمی ستونزه هواره شي. بلې خواته د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو او نورو حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابر کړي. خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیم ډول د طالبانو په مشهي د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي. د دې موضوع نور حال اجمل انراکوي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرانس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجارک پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه کانفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د ژغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنډۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د د په وینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه شوي چې 80% ښځې او ماشومان دي. بلخوا رپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړي چې په افغانستان کې بشري مرستې ورسي. خو د دې سرچینو په وینا دمګړی عملا د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا دې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالي مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په 2001 کال کې د طالبانو د پخواني نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکي برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالي ملاتړی هیواد و او په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتولۍ، پراختیایي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته له نږدې سرچینو چې دا مهال د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهوري غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله رپورټ ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باوري دي چې په افغانستان کې دننه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپله د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د اوس لپاره د مالي مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا به ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه دې د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوري غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوري غوښتونکي استازي به داسې هیڅ طرحې ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. دې سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښې نښانې ښودلي چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي، خو دمګړۍ په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه دې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هڅه کوي د یوې وسلوالې ډلې څخه ورو ورو په یو حکومت بدل شي چې په دې صورت کې به افغانانو ته د تعلیم، روغتیا، حکومتولۍ او نورو برخو کې د خدمتونو د رسولو مسؤلیت ولري. افغانستان کې چې لا د مخه د جګړو، کورنۍ بې ځایه کېدلو او وچکالۍ له کبله پکې میلیونونه وګړي د لوږې او بې وسلۍ له بحران سره مخ وو، وروستي سیاسي او نظامي بدلونونو پکې بشري بحران نور هم پراخ کړی او د هغه کسانو شمېر په چټکۍ لوړ شوی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نن ماسپښین له 2 تر 3 بجو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او له افغانستان سره په مرستو خبرې کوو. تر شنه اسمان لاندې خبرونه مه هیروي. نن ماسپښین له 2 تر 3 بجو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای د پنشیر مرکز ته نږدې شوې دي، خو د مقاومت جبهه دا اداره دوی او وای هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خواو محاصره کړی او ژر به په بشپړ ډول ونیسي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد واثق ازادي رادیو ته وایي
د پنشیر په اړه باندې ورستی معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دا او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډیر سوکر روان کړی دي تر څو ملکی خلکو ته زیان وانه وړي او طلب ته رسیږي. په دې خاطر باندې ډیر سوکر روان دي.
خو په پنشیر کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي هیڅ کله له مبارزې لاس نه اخلي او د دې جبهې ځینې نور غړي د طالبانو ادعاوې ردوي او وایي چې طالبانو چندان پرمختګ نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
په کابل کې د شاهزاده سرای فعالیت نن بیرته پیل شو. د صرافانو ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې شاهزاده سرای ورسره په ټول افغانستان کې د صرافیانو فعالیت بیرته پیل شوی دی. په دې اعلامیه کې دغه شان ویل شوی چې شاهزاده سرای د افغانستان مرکزی بانک سره په همغږۍ دغه ګام پورته کړی. شاهزاده سرای ورسره نور ټول بانکي خدمات له تیرو 3 اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه درېدلی و چې لامل یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وې. د وستنونو د پیسو نړیوال شبکې تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت بیرته سره پیل کړ. د پیسو د لیک دغه نړیوال شبکې تیر ورځ په وی اعلان کې وویل چې دوی له افغانستان سره خپل فعالیت بیرته په عادي ډول پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونۍ کې له افغانستان سره د دې شبکې فعالیت د نه کولو له امله هغه افغانانو چې غوښتل یې د خپل سوداګرۍ په موخه له دې شبکې پیسې ولګوي په میلیونونو ډالره زیان لیدلی. د پیسو د لیک نړیوالې دغه شبکې شاوخوا درې اونۍ وړاندې هغه مهال خپل فعالیت په افغانستان کې ودرو چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه ونیول او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپېته پوله، یو ایرو یو سل یو افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل اوولس افغاني، یو سعودي ریال دوه ویشت افغاني پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني شپاړس پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغاني او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درویش افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي راډیو واوریدل. د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویره لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا په غزنی کې خلک وایي چې په وروستیو کې د ایښودل شویو ماینونو له کبله د خلکو مرګ ژوبلې زیاتې شوې دي.
وز زازو ماین والا یم، دوه مې پښې له لاسه ورکړې، یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړې. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې پنځه کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېری غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېری برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېری داسې پېښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. موږ غوښتنه دا دی دا ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
د نورستان اوسیدونکو وایي په پخوانی حکومت کې د اسرآباد او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو له کومې ورځې چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه په ټپه ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسرآباد او په نورو نیمګړو پاتو پروژو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولوی کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وایي ولایت ته له کونړ غزیدلې سړک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سړک د جوړولو او کیر کولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځنډېدلی دی چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیږه مات شوي دي. هغه پلچک سر ته رسېدلی نه دي. واوره نه تللو وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي، نو دا داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېدی چې بند شي. ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوی دی. نو جدي پاملرنه وکړي سړک کار بېرته شروع شي.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وایي د یاد سړک په وسیله دوه ولایتونه سره نښلول کیږي او څومره چې زر کېدی شي باید د آبادۍ چارې بیرته پیل شي څو خلک له ورپېښو ستونزو وژغورل شي. دوی زیاتوي چې په ولایت کې د پارون اسداباد د سرک په څیر نورې زیاتې پروژې نیمګړی پاتې دي او باید چې د بشپړېدو لپاره طالبان مټې رابډ وهي. خو په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې د پارون اسداباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانیستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډېر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت د مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نښلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډېر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت غرانې ولایت دی چې اوس هم د سرکونو د نشتوالي له امله یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او د نشتوالي په وجه یې خلک ستونزې ګالي. د پارون اسداباد سرک چې ټول 110 کیلومتره اوږدوالی لري له دې جملې یې په شاوخوا 23 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی و چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوي او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی و. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لویری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشی او اوس دکانداری کوي. حبیب الله شباب چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې سندری وای په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین نه دی کړی. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه په یوه څنډه کې دوکانداری کوي. ښاغلی شباب وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې سندرې ویل پرېښې دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځته راغلی نو ماته هیچا هم نه دي ویلي چې دا سندرې ووایي او یا یې مه وایي. خپل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې. اجازه خو زه فکر نه کوم چورته وردی کې ولې تیر تاریخ هم زه سنگین کې مې وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاره سکولن رایسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نوموړی شاوخوا یو ولس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یوې تلویزیونی شبکې په هنري روزنیز پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وایي لدی ورسته غواړي له موسیقي پرته ناتونه او اسلامي تراني وایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ د زمینه مسایده وه په دغه د دې په امارت کې ورته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو سټوډیو داسې یو مایکونه چې په واقع راته راکې چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دې نعتونو نعتیه کلامونو او حمدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل تر نیول کېدو وروسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت وروسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بنده شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د ذبیح الله مجاهد دا څرګندونو ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
بم اوریدل چې په کندهار کې مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي چې نور سندرې نه وایي ځکه چې نشي ویلی. چمن ته د افغان وګړو د تک شمیر کم شوی دی. په وروستیو کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغان وګړو تک هم زیات شوی دی. تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ډېری افغانان د بلوچستان د سرحدي ښار چمن د لارې و پاکستان ته را داخل شوي دي او تېره اونۍ هره ورځ د 300 څخه 400 پورې کسان و چمن ته راتلل. خو اوس د افغانستان بیا په خاصه توګه د شمالي برخو څخه د افغانانو و چمن ته د راتلو لړۍ بنده شوې ده. په دې اړه په چمن کې یو موټروان حضرت علي وایي چې د طالبانو د لورې یوازې د کندهار او بولدک و خلکو ته و پاکستان ته د راتلو اجازه ورکول کېږي.
خلق خوست بالکل بند فوجنی لکی تا وی طالب نی لکی مطلب د کندارو د بولدک د سیم پر تذکره باندې راځي د دې خو اوریجنل شنات کار دی دا خو تذکره ده او پاتو سدا نور خلق چې کمی دی راتو د کابل او د شمال د دې خلق چې دا بالکل مسرق لږ او د دې خو چې مطلب کم د کوچو د پښن او د دې کم ځلې خلق چې دا خو ته نه زوښتل موږ په دابسان کې وړل خو هغه چې ول کم یو هفته چانس ورکړي د خلق ډیر تنگ سره دوري. افغانستان حالات خراب پولو زکه چې داخل ته چانس ورکی زنان او مشمان دا ګرد روانو و دي خو د سر د بخلاص ووز دا جدي بالکل بند کړی دي په خوا باندې دونه رښتې چې ګزه دونه زین نه چې سړی کې ودرېږي.
بلغاړي ته د بلوچستان په سر د شهر چمن کې ډېرې افغانان په یو کیم کې سره یو ځای شوی دي. په کیم کې زیاتره هغه افغانان دي چې خپل خپلوان لا وسم د پولي هغه غاړي ته یعنی په سپین بولدک کې پاتې دي او دوی د خپل خپلوان په انتظار په چمن کې د مرستو په تمه ناست دي. په دې ترڅ کې چې مکله و دغه کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې نو ځینو بې وسو او لاچارو مېرمنو خپل مشکلات څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
جنګو کاروبار نه دغه سره لو په طالبانو جنګو د حکومت سره نه پریږدي کنه اوس کاروبار نه چې کار نه څه بخوري کورنم ټول کورنم غلاګان وو ولا چا ور ورته کوي چا اوس جوړه و تخسیله د قندو جنال چا کړه پری خوځلې
بل ډک ډک کورنم پری شي دی بل مجبور سرال چارخ تا پکره می جوړ کې بیا ورزو بل خو مټ بیر نیولې بل خو نه رکی غزې وس نو مو بيستريره نو مو شير ز خپل کونډه يم شپلي چې ما نه ستره دي نیمه شاته پات نیمه راوشتي اوس موږ مجبورې خاون لرم څوک ای ډوډي ګوله مولا را کې ګیدا کور کر ډوډي خو ګیدا کور کر ډوډي خو بلا د کور سامان یو جوړ نه جوړ یو خیمه یو فرش یو بيستري یو جیب چای بر بلا چې ستاسو په واسه کې ځا غره سره وکړي
چې لخه جنګوره خاطر زه به موږ هم واپس کې خو زه چای نه لرم د ډوډي پیسې ولای کلرو دا ښنيان مې دی ولا ولا کې چای لرم نه خیمه لرم نه فرش لرم نه فزان چوان شاین لور ایران شت بزن چوا چو شپه چې ستار زه خدای دې خدای فنوم چې دا کښنه ټول بیماران زه غن یخ نه
د دې افغانان په وینا چې په افغانستان کې د طالبانو دراتلو ورسته د دوی لپاره د روزګار دروازې بندې سوي دي چې لامل دوی و پاکستان دراتلو ته اړ سوي دي. په دې اړه په غوښ سو د مزار شریفي څخه راغلی یو شپېته کلن کس عبد الله لیتا
پنځلس نفره په خپل کور کې او دا کا مقابل ټول راغلي دي غریبان دلته پراته دي نه خمیل نه ترپال لري په میدان کې پراته دي ګرمۍ ته یو وارې خو مرسته داسې کوچنۍ کوچنۍ بوجۍ راوړه دوه ورځې خلاص سو موږ خو بچه داره خلک نو هم وخوړل اوس دغسې ناست وازه خو د هغو خلکو ښه وه چې هغه څه پیسې لرو د موږ خو داسې غریب خلکو غریبي مو نه چلېده مزدوري مو نه چلېده نو دلته راغلو چا ته مزدوري وکړو مزدوران نه وو کاروبار نه وو نو داسې ټول ناست ولو اول د خدای نه بیا د حکومت پاکستان نه موږ سره امداد وکي مور راشه وړه تیږي ناشه چې شنهسته کور کې
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر د ویان دی میرمن همیره سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري د نوي افغانانو په اړه څه تګلار نه ده ټاکل شوې چې له امله دوی هیڅ نسي کولی او چې کله د پاکستان د حکومت له لوري څه پریکړه وسي نو د هغه وروسته به دوی په دې ترڅ کې خپل ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وفاقي حکومت له لوري په بار بار ویل شوي دي چې پاکستان نور د افغان کډوالو بوج نسي وړلی ځکه چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې لاله مخه 1.5 لک افغان کډوال استوګن دي او خپله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې و سرکاري ټلویزیون ته په خپله یوه مرکه کې ویلي وو په کار دي چې نړۍ افغانان بې یاره او مددګاره نه پرېږدي.
د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو او په یاد لري چې له 2 تر 3 بجو پورې سرشنه اسمان لاندې خبرونه لرو چې نن پکې له افغانستان سره په بشري مرستو او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په باب خبرې کوو. خو اوس چې 12:30 بجې د احمد تکل لاند خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 13 د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیو کې جوړیږي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه په پام کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چارو کې د مرستو په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. په پنځیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر په غونای مرستيال ولسمشر امر الله صالح هغه ګونګوسی ردوي چې ګنیدای افغانستان وتلای دی. ښاغلی صالح ویلی چې دا د دښمنانو تبلیغات دي. د امریکا مرستيال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوبو مننه کړې. میرمن هارس تیره شپه د کاسوبو ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان د خلکو د رایستو له هڅو سره د کاسوبو د مرستو په خاطر مننه وکړه. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د څه باندې 1590 موارد خبر ورکړ او نیوزیلند ویلي دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله یو کس مړ شوی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. جسیندا آردن دا ژمنه وروسته له هغه کوي چې د اوکلند په یو بازار کې په یو تروریستي حمله کې و کسان ټپیان شول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بې په بي ساري ډول وړي شوی دي.
پوری منته د طالبانو امارات د دې نه دی چې تاسو په خپل ځمکه کې کوکنار وکړی یا مکاري.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیايي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولای دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولی شي په دې اړه مو له مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده. ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک وتعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې په خوا مې ښه کاروبار درلود خو اوس مې ماشومان په کاڼو ولي.
د نامرده نه چره پیلن زما په دکان کې خلک کار کوي د خپل دغه در په پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی. تاسو زموږ ترمن فیصله وکړئ.
الله دې خیر کړي. تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب د نيستي د زوی مرشي دا سي بد شه دا چې دوسه کني ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړي دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوې چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تریاک زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یوه کیلوګرام تریاکو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقامات سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي وه چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوي حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالي مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو کلونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او وی کولی شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي، خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له شلو ورځو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي.
آیا پوهیدلاست چې د نشې ګولیو له محتاط سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه باید د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلی او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالته لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه تللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفراق ورباندې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې دی یو څه تابعداره شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت کی هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستخ به پرې بسل شي او دا مری بیکات نه یې د تنفس لاره به خلاص شي. په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او نږدې سنټر ته به انتقالوي.
آیا پوهیدل است؟
زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمنه چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسني بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوو کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوختو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
متاسفانه ما په فکر زنده ماندن هستیم.
رضا خورمی او فاطمه نظری چې مو د مخ کې پریکړه کړې و چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله دوی پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمه غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري، وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډېر اړتیا لري. خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستې ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوټ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
کشور تانستیم که بریم، ما این برنامه خدا را اتمن پیاده میکنیم.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه چې بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالی او تخنیکي مرسته ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د احتیاط ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي، د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لکه لګه په وروستیو دیارلسو کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونو نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو دوو دریو کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې تر ازاپه نوم یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپل کورونو څخه ورک وي او د خپل میرمنو راوغښتنی نشي ورپرکولای. له همدې عمله ډیری خځې له خپل معتاد میرمنو څخه د خله یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول خزو د طلاق حکم څه دی او که خځه له خپل معتاد میړه څخه خله یا د نکاح ختمېدل وغواړي نو مرجع یې چیرې دا او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي. په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي.
څو خبرې دلته موږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ترې متاثره کیږي، اولادونه ترې متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ترې متاثره کیږي، ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان یې تباه کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دنه ځان خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلع حق لري خو میړه یې طلاق نه ورکوي او یا یې خسرګنۍ زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت ده چې د ښځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخورداره ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغې ته د هغې حق ورکړل شي. نو د دې معنا دا نه ده لکه زمونږ استاسو په ټولنه کې چې ښځه واده شي که هغه لیونۍ ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نشي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولای، بس دا ویل د ښځه ده او کورنۍ بیا دا خبره کوي دا زموږ ناموس ته موږ نه پرېږدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده، اسلام ازادي ورکړې ورته، دغه انساني کرامت ته، دغه اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه وشي. څوک حق نه لري چې یو چا په سرنوشت باندې لوبي وکړي. خپل سړی لیونۍ دی، خسرګنۍ ورته وایي چې ته نشي کولای چې ته خوله واخلې، دا زموږ لپاره عار ده، زموږ لپاره شرم ده. نو دی په هغې ته متوجه نه دی، یوازې د یو حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته موږ را واده کړې نو ته یو حیوان زموږ په کور کې، څوک حق نه لري چې تا بیرته زموږ نه خلاصه کړي. په هر صورت دا په خپله یو ناروا عمل ده، دا په خپله هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا ده یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه چې دا خلک کوي.
ځینې وخت یو میړه خپل ښځه په زور یا چل او فریب معتاده کوي، د دغه ډول ښځو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاوند معتاد دی کدا خزه په لزان سره متاده کړي دا کنه د متاده کړي هغه حق لري چې خلعو کې ورسره د سره د دې د اولادونو ژوندم بربادیږي او تبا کیږي نو د خزه کورانه یعنی د خزه پلار د خزه ورونه غوی حق لري چې اسلامي محکمه ته مراجعه وکي او د خپل خور د خلکو صورت کې تینا خلاص کړي دا شرع نه حق لري
که خزه لمیړه څخه خلع غواړي په څه ډول خلع ترې اخستل شي
څو نکتې دي یو دا چې خلع بل مال کیږي مثال یو خزه خاوند ته وای چې زه به تا ته مال درکم خلو ما سره خلو کو ځان ترې بل واده وکړو مال به زه درکم درته یا یک مهر چې ده چې ښځې اخیستی دی هغه مهر به بیرته خاوند ته ورکوي مثال خاوند ښځې ته یو لک افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي بله نکاح فسخه کوي مجبوره مکلفه ده چې دغه ښځه د خپل مهر چې اخیستی د خاوند نه دا بیرته خاوند ته ورکړي په دغسې حالاتو کې خلع ورته جایزه ده مرجع اسلامی محکمه ده الحمدلله منګه تاسو چې مسلمانان یو نو هم منګه اساسی قوانین لرو چې منګه د اسلام په اساس باندې یادو یو هغه اساسی قانون لرو چې منګه د وطن د اساسی قوانینو په لحاظ جوړ کړی دی منګه مدني قوانین لرو جزایی قوانین لرو د مدني قوانینو لمخې هم او د اسلامي شریعت لمخې هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکي او الته د خپل ټول مشکلات چې لري کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کی محکمه مجبور مکلفه ده چې دوی ته خلع ورکړي
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
راځه راځه په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتادیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څلورویشت کلن زکریا په خوا د موټرو مشتری و او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل خو له دریو کالو راهیسې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی دا چې زکریا ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
شراب گورو زندگی نہ پاتی کور پاتے منگنا منتقے کے منگنا سو خوشحال نہ بول بس در پتہ رجوان دنو بے عائشہ تجوان دنو ویس بس معشوان دیا خوانا چڑی کور کڑی کے خجے نہ لے نو خلاصہ در تو ماں شاگردان میں اندر لو در سا 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 کار نہیں وہ کر دو ماں میشی بعد نام از منو دی نام دا نشه دا پیلا نو زمان پا دکان که خلق کار که دخبت دا در پا در پروتیم دا غزدن دکان پی سر پرا سر پروت دا دری کار شد بیخی ما دکان پی خیلی نو دسه دورا دی نشه رمه که پیزه درم راش پیدا کلی دو درم پیدا کلی پیزه درم پیدا کلی زرم پیدا کلی نی فکر که وزیر با ما تراتو شناخت میری لگ عمر زوزی با ما تراتو موتر با ما مانج لو خی خالق با ما تراتو استادا موتر می جوړ کاله د سیو کا چې پیسې به مې تنه خل او استاد مې ته لنګي به مې میږي ولا هم سرګری کې خې پیسې وی کنه اوس نشته درو کله پلار دی پکې کله مور دی پکې خ خلک نه خپل کنه عمل هم خنه نه مر عمل کې خپل وسو منګه خوش کړه منګه نه خوش کیو دا سې کله باندې چا چا کا دی پیخه راکې کنه خو شي خالص کله تر کې پی مر جان دی نه پیخه د کو نه پیخه د کلی گزار نه پیخه د ناس وران نه پیخه پغلا رکھ جاتے کوئی فیلار سے پوڈری جا گئے نون بچی ہو کدھر باندھے منگے خدا تعالیٰ قدر کو نشے ہوتا بھائی سر مخل جان زندگی نے پیخے تو بس کار نے پیخے ماں پامل نے پیخے ہم دورو نے پیخے ہم دخور میں پیخے ہم کخور کرم دے کورتے کورور کرم دے کورے اب ادھر تشار مچی ہے بھائی نا لکھ بھائی گئی جتنا بچی ہے پٹی کبھی نے پٹی کہتے ہوئے سن رضان ملا کے آخر میں بلا ہے شاید ہزار سو خبریں کہی دیکھا جی پوڈری سنو چین ہے
دا آزادی ریڈیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د زکریا په نوم یو معتاد د نشول عمله کاروبار له لاسه ورکړی او اوس یې ماشومان په کاڼو ولي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته لپلار یو ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي، او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولی له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسی یا په پای کې بچوي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راست پمنډ راغلی؟ خیریت خو به؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو، خشخاش مې راوړل. ما ویل و به یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو.
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تاته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بل کښه دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا، ته مجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوی صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای، دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وروره زه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم ته هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه نن استه اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان وایي، نو بیا ولې نه دی اورېدلی؟
راځه چې د جومات مولوی صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینم.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی دی زوی مرشي، داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه، که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه، نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې رواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه، خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي، او زموږ کلیوال یې هم کری. نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. د قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم او خپل اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم، اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسو زمونږ د کلی دا څو پوډریانو ته مګورئ، دا تریاک ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډیر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و، مولوي صاحب بل شی به وکړو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
شو. دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.